په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې. السلام علیکم، ازادي رادیو ته ورجست. د دې خبرونې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې، خو ځینې راپورونه هم خبرو. پر افغانستان د طالبانو د ولکې د ټینګولو نن کال پوره شو. دوی تیر جمهوریت رنګ کړ او خپل امارات اعلان کړ. د ازادي رادیو د نن ورځې په خبرونې کې پر همدې مسایلو ګڼ راپورونه اوریدلای شئ. اوسنۍ خبرونه په خبرونو پیلوو. ځینو افغانانو پرون د اتریش پلازمینه ویانا کې د طالبانو د واک ته رسیدو په اعتراض کې مظاهره وکړه. مظاهره چیانو چې شمېر یې لسګونو کسانو ته رسېده، د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول او له امریکا، اروپایي هیوادونو، د ملګرو ملتونو امنیت شورا او ناټو څخه یې وغوښتل چې د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي برابره کړي. په زابل ولایت کې لږ تر لږه درې تنه په سیلونو او درې ماشومان د نس ناستې په ناروغۍ مړه شوي دي. له وړمې شپې څخه د زابل په بېلابېلو برخو په تېره بیا میزانې ولسوالۍ کې سیلونه راوتلي او خلکو ته یې ډېر مالي زیانونه اړولي. د زابل لپاره د طالبانو د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمي په نس ناستې د درېو ماشومانو د مړینې په اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل.
خپل خور ژوند له لاسه ورکړی ده او همداسې د سیلابونو له امله د میزانې په ولسوالۍ کې درېو هیوادوالو ژوند له لاسه ورکړی ده.
که څه هم ښاغلی حکیمي وایي چې روغتیایي ټیمونه سیل ځپلو او اوبه ځپلو سیمو ته استول سوي، خو په ځانګړي ډول سیل ځپلي وایي چې مرستې نه دي ورسره سوي. د ایران د بهرنیو چارو د کنسولي او پرلماني چارو مرستيال وزیر پرون کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره د دوه هیوادونو ترمنځ د ترانزیت پر زیاتېدو خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ احمد تکل ازادي راډیو ته وویل.
شغلی بیگدلی سرګند کړ چې ورسته له دې به په افغانستان کې د ایران ټولي کنسولګری اړمنو افغانانو ته ویزه په عاجل ډول اجرا کوي. نموړی ذات کړ چې د ویزو په عاجل ډول اجرا به وکول شي چې ایران ته د افغانانو د غیر قانوني تک په مخنیوي کې مرسته وکړي او په تګ راتګ کې به سہولتونه رامنځته شي.
دا په یو اونۍ کې دریم ایرانی چارواکی دی چې کابل ته سفر کوي. تیر اونۍ د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابیان او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمی قومي کابل ته تللی وو او له طالب چارواکو سره یې د اوبو په اړه خبرې کړې وې. په پاکستان په تیر بیا خیبر پښتونخوا کې د ځینو مهمو درملو د کموالي له کبله د ناروغانو کړاوونه زیات شوي. د درملو کاروباریان وایي چې د ډالرو په وړاندې د پاکستاني روپیو د ارزښت کمیدو له کبله د وارداتي درملو بیه لوړه شوې او له بلې خوا پاکستان د اسعارو د سپمولو لپاره د یو شمېر کمپنیو د درملو واردات محدود کړي. د درملو خاوندان وایي چې د 40 سلنې درملو له کموالي سره مخامخ دي او هغه چې موندل کیږي بیه یې زیاته لوړه ده. تایوان ته د امریکا د استاد جرګې د رئیس ننسی پلوسی له لنجمن سفره دوی اونۍ وروسته د کانګرس د سنا جرګې 15 کسیز پلاوی پرون په اعلان شوی سفر تایپی ته ورسید. د تایوان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا د کانګرس د پلاوی مشري سناتور اید مارکی کوي. ورجو د راپورونو برخې ته. تیر کال په دې ورځ طالبانو کابل ونیوه. وقت د طالبانو تر رسیدو وروسته په افغانستان کې ډیر بدلون راغلی. اقتصاد ځپل شوی، کاروبار زیانمن شوی، بیروزګاری زیاته شوی، په میلیونونو نجونې له تعلیم او ښځې له کاره بې برخې شوي، خو امنیتي وضعیت په نسبي ډول ښه شوی دی. طالبان امنیت د خپلې یو کلنې واکمنۍ مهمه بریا ګڼي، خو هغو بریاوو ته یې سخت زیان اړولی او تقریبا له منځه وړي چې په تیرو شلو کلونو کې د میلیاردونو ډالرو په لګښت افغانستان ترلاسه کړی وي. تفصیل اسمت سروانه.
نن دوشنبه د اسد سلر بشتمه چې د اگست له 15 سره برابر ده. د افغانستان د جمهوری نظام د پرسیدو او د طالبانو د وخت رسیدو له لومړۍ کالیزه سره برابر ده. طالبانو د خپل بری په ویاړ نن عمومي رخصتي اعلان کړي او غواړي چې دا ورځ د بری د ورځې په توګه ولمانځي، خو منتقدان یې دا ورځ د جمهوریت او ولسواکۍ د پای ته رسېدو ورځ بولي. د دوی په باور طالبانو خپلې ټولې ژمنې چې له امریکا او افغانانو سره یې کړي دي تر پښو لاندې کړي. افغانان یې له بشري حقونو په تېره بیا ښځې له خپلو حقونو محرومې کړي او له افغانستان څخه یې د تیرو شلو کلونو بریاوې واخیستې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د طالبانو د واک یوې کلنې دورې ته په اشاره ویلي چې په دې موده کې مرجوبلې د پخوا په پرتله کمې وې، خو نور هر څه منفي و. د د افغانستان پخوانی واکمن ویلي تعلیم یافته افغانان هر ورځ له وطن وزي او ترڅنګ اقتصاد په ډیر بد حالت کې دی. حامد کرزی د افغانستان د حکومت سقوط هم لویه ضایعه بللی ده. پرون د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي توماس نیکلسن د طالبانو د حکومت د لومړۍ کالیزې په درشل کې وویل طالبان نه دي توانېدلي چې په هیواد کې یو پراخ بنسټه سیاسي نظام جوړ کړي. نیکلسن ویلي طالبانو تیر کال د قانوني حکومت په پرځولو د څو لسیزو جګړو د پای ته رسولو په اړه خپلې ژمنې ماتې کړې، خو د یوه پراخ بنسټه سیاسي نظام په جوړولو کې پاتې راغلل. د اروپایي اتحادیې د ځانګړي استازي په وینا طالبانو د افغانانو له غوښتنو انکار کړی او د ښځو د ټولنیزو اقتصادي ازادیو په محدودولو یې د هغوی د بشري حقونو سخته سرغړونه کړې ده.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو نن کال پوره سو، خو تر اوسه پورې د دوی حکومت له دې سره سره کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی چې طالبان پر ټول هیواد د بشپړ حاکمیت ادعا کوي. اسمت سروان د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې ولې
په ټول هیواد حاکمیت لرل د سالم دولتدارۍ په معنا نه ده. دلته د داخلي مشروعیت بحث هم رامنځته کېږي. طالبان غواړي چې نړۍ په رسمیت وپېژني. نړۍ یو ستر کور دی، یو لوی کور. طالبان غواړي چې دې کور برخه وګرځي. دې کور د برخه ګرځېدو لپاره ځینې اصول او قوانین دي چې هغه باید ومنل شي. د بشر حقونه، په ځانګړي توګه د مېرمنو حقونه، د انجینو د زده کړو حقونه، د فکر د ازادۍ، همدارنګه د کار د ازادۍ، یو داسې سیاسي ساختار رامنځته کول چې هلته هر افغان ځان ویني. لکه داخلي مشروعیت ته مې مخکې اشاره وکړه، همدارنګه نړیوال تعامل رامنځته کول او کله ټول شیان مشت څنګه هم کښېږدو. طالبان تر اوسه نه توانېدلي چې خپل سیاسي ساختار تعریف کړي. یعنی یو دولت چې د ادعا لري چې هغه قانون ونه لري، اساسي قانون ونه لري، د اساسي قانون په رڼا کې عرفي قوانین ونه لري، بهرنۍ پالیسي ونه لري، هغه نشي کولی چې نړۍ ته ووایي چې زه څوک یم، زما تګلاره څه ده، زما تفکر، زما سیاسي ایډیالوژي څه ده، زما سیاسي ساختار څه ده. یعنی هلته اصلا د دولت او دولتدارۍ تشکیل نشته، تشکیل وجود نه لري. دا بل بحث دی چې طالبانو په د وسلې په زور په وسلواله توګه په هیواد باندې حاکمیت لري، اما د سیاسي ساختار تعریف کې وسی یا د سیاسي تشکیل تعریف کې وسی، د دولتدارۍ د تشکیل تعریف کې وسی، هغه چې د کاغذ پر مخ نه وي، هغه چې یو فارمټ نه وي، قانون چلته وجود ونه لري، نو هلته اصلا د دولت په نوم باندې هیڅ وجود نه لري. نو ځکه هم نه دي توانېدلي، دغه لاملونه سوي دي او دغه ډېر هغه ښکاره لاملونه دي چې طالبان نه دي توانېدلي چې په تېر یو کال کې نړیوال رسمیت ترلاسه کړي او همدارنګه د دوام عمومي نو امکان نه لري چې دی په نړیوال رسمیت وپېژني.
آیا د نړیوالو غوښتنې د طالبانو لپاره ډېرې سختې دي او فکر کوي چې طالبان به بیا هم عملي نه کړی شي؟
نه، زه فکر نه کوم چې نړیوالې غوښتنې د طالبانو لپاره ډېرې سختې دي. خورا عادي غوښتنې دي. مثلا داسې یو سیاسي ساختار رامنځته کول چې په هغه کې ټول افغانان ځان وویني، نو یو فکر، یو تفکر خو نشي کولی چې د یو هېواد د 3.5 میلیون انسانانو استازیتوب دی، یو څو زره کسان. او د دې تر څنګ نورې هغه غوښتنې، مثلا د بشر حقونه دي چې هغه الهي قوانین، آسماني قوانین، که د شریعت یا د اسلام پر رڼا کې هغه که انفي فقه ده، که جعفري ده، که مالکي ده، که شافي ده، که حنبلي ده، هغه اوامر دي، هغه احکام دي. انساني قوانین، هغه قوانین چې د انسانو په لاس جوړ شوي، د بشر حقونه، د ملګرو ملتونو کنوینسیونونه، د زده کړو حقونه، د کار حق، همدارنګه د فکر او د بیان د ازادۍ حق، دا هغه سدی چې دا هر سالم فکر انسان غوښتنه ده. او دا د نړیوالو غوښتنه یوازې نړیوال غوښتنه ده، دا د هر افغان غوښتنه ده. نو دا شرایط خورا ډیر اسانه شرایط دي. یعنی هیڅ ډول سختې غوښتنه نه دي چې دی ومني. او دا چې طالبان د دې وروسته وکولی شي دا عملي کړي کنه، تر کومه بریده چې طالبان باندې د ګاونډي هیوادونو په ځانګړي توګه د پاکستان تاثیر دی، او طالبان خپل سیاسي او ټولنیز استقلالیت نه لري، نو زه فکر نه کوم چې دی په راتلونکي کې هم وکولی شي چې دغه غوښتنې دی د نړیوالو ومني. او دا ډېر ښکاره ده چې هلته د افغانستان په مسایلو کې څوک څومره دخیل دي، په ځانګړې توګه پاکستان، او هغه ولې د دغسې مسایلو مخنیوی کوي. نو طالبان څخه دا توقع نشي کېدلی چې په آینده کې هم دا غوښتنې ومني.
آیا په دې شکل یو دولت دوام کولی شي چې له ټولې دنیا منسوي وي، څوک هم په رسمیت نه پېژني؟
لومړی خو دا دولت نه دی چې دوام دې وکړي. همدغه کوم حاکمیت یا کومه واکمني چې طالبان رامنځته کړې ده، هر نوم چې ورکوي دې خپله دولت ورته وایي که نه ورته وایي، نه هیڅ امکان نه لري چې په دغه ډول د دوام عمومي نه یوازې چې ټولې نړۍ څخه منځوي دي، دننه په افغانستان کې تاسو وګورئ، په افغانستان کې دننه فقر په کومه کچه دی، بیکاري په کومه کچه ده، اقتصادي بحران اوج ته رسېدلی دی. د دې تر څنګ د طالبانو څخه د خلکو فکري او ټولنیز واټن، سیاسي واټن د نننه په افغانستان کې دوی ډېر لوی ګواښونه طالبانو ته مخ دي. او بیا د نننه په طالبانو کې چې کوم اختلافات رامنځته شوي دي، یعنی د یوه دولت نشتون، د یو قانون نشتون، د دې باعث ویل چې طالبان له دننه په شړېدو دي، نو له دننه په شړېدو د افغانانو د یعنی د ملت څخه لرېتوب او بیا د نړۍ څخه منځګیتوب، زه فکر نه کوم چې دوی دې وتوانېږي چې تر ډېره دې ادامه ورکړي.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په څو شیبو کې د اگست د میاشتې د 15مې په مناسبت چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې د ټینګولو د کال له پوره کېدو سره برابره نیټه ده، د موسیقي ځانګړی پروګرام اوریدلی سئ. خو اوس اورئ چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر د تیر کال پر تله دوه برابره زیات شوی.
د ناروغي په بستر پروت ماشوم خوارځواکي هغه ناروغي چې ورستر بلې لمنه په افغانستان کې پراخیږي. هغه تصویري راپور چې رویټرز خبري اجانس په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو په اړه جوړ کړی، په کې لیدل کېږي چې یو مور په ژړا د خپل ماشوم د ناروغي کیسه کوي.
ډېره خواشینی موږ ټول خویندې خاوند مې همداسې سوي وو، ان تر دې چې یوه اونۍ مې خاوند وویل چې ځو ایران ته. ما ورته وویل چې شرم دی، موږ درمل نسو اخیستلی، شیدې نسو اخیستلی، زما لور زما پر وړاندې لمانځه ځي، زه څه وکړم؟
په دغه ویډیو کې د کابل په اندرا ګاندی روغتون کې په خوارځواکۍ څو اخته ماشومان په یو بستر کې لیدل کېږي، هغه هم په ګرمه هوا کې. خو میندې د لاسي پکیو له لارې غواړي د خپلو ماشومانو لپاره فضا بدله کړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهې صندوق یا یونیسف تازه ویلي چې په 2020 کال کې 1.1 میلیون هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي له خوارځواکۍ کړیږي. عارفه چې د دوو ماشومانو مور د له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي، دی او خاوند د طالبانو له واکمنۍ مخکې شاوخوا 20,000 افغانۍ عاید درلود، خو اوس د خاوند ورځنی عاید 50 افغانۍ دی چې د میاشتې 1500 افغانۍ کېږي. نوموړی وایي اوس مهال په کابل کې ژوند کوي او اوسګار ده.
پوهېده کې طالبان مقصره دي، دوی چې راغله هیڅ حکومت نسي کولای ټول ماشومان وګیږي. بلګې زما ماشومان دي چې په خوارځواکۍ اخته دي، له هغې ورځې چې طالبان راغلي موږ ښه ورځ نه درلودلې.
د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب و نه وایه. یونیسف د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان ماشومانو وضعیت له پخوا زیات بد ښودلی. یونیسف ویلي چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر د 2020 کال د مې میاشتې پورې 28,000 ته رسېده، چې دغه شمیر تیر کال په همدومره موده کې 18,000 و. د دغه ادارې د خوارځواکۍ برخې مسؤل میلانی ګالوین له رویټر سره په خبرو کې ویلي،
په تیر یو کال کې او له هغې وړاندې په دې شک نسته چې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر دوه برابره زیات شوی. زه دغه شمیر د ښکته کېدو په طرف نه ګورم، بلکې ګورم چې له بده بدیږي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې او چاد روانې میلادي میاشتې په 11مه وویل چې په افغانستان کې 25 میلیونه ماشومان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او نږدې 900,000 کسان اوزګار شوي دي. خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت ویلي و یو شمېر اقتصادي پروګرامونه لري چې پلي کېدلې وخت غواړي.
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه درنو ریدونکو سلام، د پښتو موسیقۍ په وی ځانګړي خبرونه کې ز اجمل تورمان تاسو ته خلاص وای. هیله ده چې ژوند مو سندریز او له شور او سازه ډک وي. دوستانو، نن د اوګست میاشتې 15مه نیټه ده. هغه ورځ چې طالبان پر افغانستان بیا ځلی واکمن شول.